سلامونه وخت بخیر له ازادي رادیو خبرونه نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او غیزمن بولی د شان هندستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو دوه ونیس پروګرامونه د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې هم په روان یو سات کې خبرېدو ته چمتو دي خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي
پر سر کې مهمو خبرونو سر لیکونه افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یو کاروان په ځان وژن کې حمله کړې چې د موټر په ذریعه شوې لکتر لګه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه ریفرندم ترسره کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پښتنې وړ ده د خبرونو تفصیل افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یو کاروان نن په ځان وژن کې حمله کړې چې د موټر په ذریعه شوې لکتر لګه درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړه چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټر پر یو کاروان شوې ده هغه وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګژوبله نه ده رسېدلې او یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی چې د ډنمارکي ځواکونو ویجاړ شوی موټر ولېږدوي طالبانو د کابل د نننۍ حملې د مسؤلیت اخیستو په خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه حمله کې شپاړس امریکایي سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دغه برید کې درې ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي د کابل د امنیت قومندانې د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افشارو په سیمه کې شوې ده دغه حمله داسې مهال شوې چې په کابل کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی رپورت په اړه بحث او خبرې وکړي دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کیږي په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15 نه د اګوست تر 1 پورې په ټول افغانستان کې 5502 ناامنۍ پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې درې زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنۍ په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدمی چې یو مموتو به د امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوي د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي د سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د رحیم داد او مخدوم جلال په نومونو د طالبانو دوه مهم قمندانان هم شامل دي
تقریبا 55 نفر از مخالفین کشته شده که دو نفر سرگروه های قوی شد به نام رحیم داد با 16 نفرش از بین رفت مخدوم جلال با 11 نفر از بین رفت
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه یا ریفرندم ترسره کوي د ایران د IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اوشناو سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ 1980 او 1988 کلونو ترمنځ جګړې پیل لمنځل کیږي د راپور له مخې په دغو پوځي تمرینونو کې توپچی زغروال وسایل او هوایی ځواکونو ګډون کړی دی په دې سیمه کې د ایران له کورد ملیشو سره چې مرکزونه په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کیږي ایران له ترکیې سره په ګډه د عراق د کردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندم سره چې ټاکل شوی سبا دوشنبه ترسره شي سخت مخالفت څرګند کړی دی ترکیه چې له یاغي کردانو سره په جګړه کې ښکېله ده له خپلې پولې سره د کردانو د یو خپلواک دولت د اعلانې دود مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی د یو بل خبر لمخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره تلور پوښتنه یا ریفرندم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداری کې ویل شوی چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټنه یا بلستیک توغندي آزموینه ښیي چې له دغه هېواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او د هېواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، ایران تازه یو داسې بلستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدی شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندی آزمویښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیانمن کړي، بالاستیک توغندی وازمایه. او په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لری ښي اړخی ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د مرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د بایرن سوسیال مسیحي اتحاد ډیر مخکې وو. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزورې شوی و، خو اټکل کیږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د انسلور د شونه تر اوو دېرشو پورې رایې وګټي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرنامه له نوریس خو اوریدل. دا هم په خبرونه کې د راټول شو مطالبو لاند نوملړ. د ملي یووالي حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغیزمن بولی.
با اصلاحات مشخص در عرصه‌های مختلف و اقدامات که انجام داد، کمک کرد تا دنیا یک بار دیگر افغانستان را در محور توجه خود قرار دهد.
خو افغان کارپوهان د ملي یووالي حکومت درې کلن کړنه کافی نګڼي.
فساد فوراً د مبارزه خبره کیږي صحیح ده چې دی خزایی فساد فوراً دی دیو قضایی مرکز جور شد دینی فیصلا تیترو تا مامورین نیولی دی او یوته دیو قضایی ارگانون و حتی بندیخانه تسپاریل دی و مهم کارون پاتی دی.
هندوستان تا دا امریکا دا دفاع وزیر دا سفر پر هم راپور لرو. همدارنگا ورزشی خبرونه او دا ورکوشو و عزیزان و دا انصاف پلاته که دو و نیز پروگرامونه هم نشر تا آمده دی. هیله چم بکرهی. تاسو مرګله ازادي رادیو خاورې او ازادي رادیو تاسو کولای شئ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې په همدې سپه ووري. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګوټ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تیرو درېو کالو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم ازادي رادیو ته ویل د ملي وحدت حکومت په تیرو درې کلونو کې باید هم ډیر څه کړی وای، ځکه د په خبره لار ورته هوره شوی و. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د میزان د میاشتې په اومه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت ترڅنګ د حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل، حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات ترسره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري. جمهوري ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي، د یو پله په حیث د افغانستان د رول احیا کول، د نړیوالو باور ترلاسه کول، د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپلې لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 لمریز کال د میزان د میاشتې په 10 نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرا رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخواني حکومت نه اوسني حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه و، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وي او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
راپور مو واورید. اوس هم راځو د مرکې برخې ته. د ملي یووالي حکومت درې کلن مزل څومره بریالی و؟ په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي یووالي حکومت درې کلن مزل څومره بریالی و او کوم کارونه چې کړي دا څومره کافي دي؟
یوه مسله چې په سر کې باید یادونه وي هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت له پیله د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامې ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو. یعنی هغه قدمونه چې دوی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه. دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځینه سرچینه اخلي تکیږي او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم رپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي. صحیح ده چې د عدلي او قضایي فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړ شو، ځینې پیسې لا تیترو د مامورین نیولې دي او یو څه عدلي او قضایي ارګانونو حتی بندیخانه ته سپارلې دي. خو مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاح انحله ده.
بله عاطف صاحب، یو بله موضوع چې د امنیت په برخه کې او همداراز د فقر د لمنځه وړلو په برخه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلوېښت سلنه وګړي دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام به وي چې ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي. حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بی وزلی سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بی وزلی شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله، کلنډ را ته ځواب راکړی چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو تم تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو تم، د دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټوله پاملرنه همدې ته راوګرځوي چې د افغانستان ټوله او امنیت د کوم جنس وخت کېږي، چیلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړه شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د ملي والی حکومت د دریو کلنو کړنو په اړه مو د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف سره زما د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده. په همدې موضوع تم کېږو، د ملي والی حکومت د دریو کلنو فعالیتونو په اړه مو څو تنه کابل ښاریان هم پوښتلي دي.
کله د ملي وحدت حکومت منځته رالی، دلته داسې وشکاره سوله او وروسته هم عملي دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو موږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته، موږ اکثره وزیران چې هغه سرپرست وزیران، یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دی راوړي. نو دا هغه مشکلات و، او د اوس فعلاً رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي، خدای په دې بش کې بیخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خرابې کړې د پر شاوخوا دی، هغه دی وکار ته نه پرېږدي.
دوره ولا د درې کال کې خو چې کوم هغه د دی کړې دي کارونه، لکه دغه پروژې، زیربنایي پروژې دي، واغې دي، دغه په بخش کې کار کړی دی، موږ ځنې راضي او خوشاله یو. او نورم دا توقع ځنې لرو چې همدغه سي نورې پروژې لکه د غټي غټي پروژې چې دي، لکه د لوګر کې د مسو نو د عینکو کان دی، او د بغلان د کان د فابریکې کان دی، او داسې نور دي، هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي، او نور د چین سره کومې پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده، او که په دې رقم مخکې لاړ شي، په دې کې مداخلې ونه وسي، خارجي داخلي مداخلې ونه وسي، مونږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو، او په دې پوهېږو چې دا یو کارکونه سړی ده، یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلېرویشت ساعتو کې دی کار کوي، او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي، نو دا به ډېر ګټور تمام شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی است. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پانه خوخه، اول ته هم د ازادي راډیو هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو د راډیو لورې اوري الته هم ولولي، او ځینې مهمه ویډیوګانې هم په زموږ په ویب سټ کې او په فیسبوک پانه کې شته چې هغه هم الته لیدل شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کندهار کې د لس میگا واټ لمریزې برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې پر یادې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي، چې لس میلیونه یې د یو ایس آی ډی له بلایوز مرستو څخه، او پاتې پیسې د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار په ډډه دا راپور لیږل.
د لس میگا واټ لمریزې برېښنا دغه پروژه چې دولس میاشتې وخت نیسي او د اګست په شپږویشتمه چارې بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به یې صنعتي پارک او یوه لږ برخه به یې کندهار ښار ته ورکول سي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژې د افتتاح لپاره کندهار ته راغلي وو، وویل چې پر دې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي، چې لس میلیونه یې د یو ایس آی ډی له بلایوز مرستو څخه ورکول کېږي، او پاتې لس میلیونه ډالر نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي.
دا د سولر پروژه ده چې لس میگاواټ ظرفیت ده، او په دې کې د امریکای متحده ایالات څنګه چونه کړی ده او همدارنګ یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی د عمومي سرمایه گذاری دولتي سرمایه گذاری او خصوصي سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایی رئیس وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هواره سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړېدو وروسته به دغه شرکت د 45 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلو واټ ساعت په 1.3 سنټه رانیسي چې وروسته له 45 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادول وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د رزف کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لړ کې برېښنا تولیدوي او د شپې لخوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه ښیي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېر پیښې د دوی له ادارې سره ثبت شوې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوې نوې طرحې کار کوي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د دغه خونې وایان سیام الدین پسرلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو پانګوالو د اختطاف او قتل ډېر پیښې ثبت شوې دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېچ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په وروستیو کې د اختطاف کچه لوړه شوې، اختطاف او همدارنګه قتل د سوداګرو بیخي اسانه شوې او عامه شوې ده. بدبختانه موږ د دې شاهدان چې په دغه روان کال کې د دې څخه ډېر زیات قضیې پیښې شوې دي چې هغه له موږ سره ثبت دي.
د ښاغلي پسرلی خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډېرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې دېرش میلیونه ډالره پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال له دېرشو تر سلو پانګوال، سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تښتول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو د خپل ځان او کورنیو د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت یې په خالي ژمنو تیر باسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متي الله زلان وړاندیز کوي حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطعه رامنځته کړي.
تجار ته وکولای شو ځان ته یو امنیتي قطعه ورته ورکړو تر څو تجاران خپلې ستونزې مسایل همغه امنیتي قطعې ته وړاندې تر څو چې غټې کمپنۍ، غټ سرمایه گزاران، غټ سرمایه گذاري کوونکي کمپنۍ باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایه، د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یوه هر اړخیزې طرحې کار کوي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش کڅ هم د دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملي کېدو به د سوداګرو ستونزې حل شي. دی وایي له سوداګرو سره مناسته لرله، په دې ناسته کې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب پر لارو چارو وغږېدو. له نیکمرغه په دې برخه کې په یوه پروګرام کار کوو چې کاملي شي د سوداګرو اندېښنې به ځواب شي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو سوداګر وایي ورځ تر بلې پر وړاندې ستونزې زیاتېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
مرانه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی ده او تاسو زموږ غږ په ژوندۍ بڼه همدا شیبه اوري. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د دواړو هیوادونو مشران به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمه ده جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بې پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله دا راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل سوې دفاع وزیر نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړې. اول وار دی چې د امریکا یو عالی رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یوه ارزښتمن او بانفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش آګهی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی و او اوس هند ته د جیمز ماتیس د سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوی ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپل خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس په د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال له افغانستان سره د مرستو اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. ولسمشر ټرمپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډه اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنگي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه 100 یو ماشینه جنگي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپیش خطر مقابله اوربندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی پلاوی که مشرې چې هغه کې به د سازمې په پلاستانه وچران دي د هند هیواد سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرایه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند لومړی وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکونومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې د سکتور لپاره ترتیب کړی دریم ملي ستراتیژیک پلان د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې متخصصینو او د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته تشریح کړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د دریم ملي ستراتیژیک پلان له پلي کېدو سره به د تدریس کیفیت ښه، ظرفیتونه به لوړ، د بې سوادۍ وسنۍ شمېره به کمه او د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ به د تعلیم رښتینې اړیکه ټینګه شي. د دغه وزارت سرپرست او تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د یکشنبه په ورځ په کابل کې د چارو پوهانو او د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته د دغه پلان د تشریح کولو پر مهال وویل یاد پلان به مو د هیواد د پوهنې په سیستم کې د اصلاحاتو نتایجو ته نږدې کړي. ښاغلی شینواری د دغه پلان د هدفونو په اړه وویل
د مسون درسي چاپیریال پر منځ تکولو کې به پوهنې وزارت خپل هدفونه تور نږدې شي. د ښوونکو او زده کوونکو شمیر به زیات شي. د زده کوونکو د نتیجو د ارزونې سیستم به جوړ عمل شي. ځوانانو او لویانو ته به د سواد زده کړې پروګرامونه عمل شي. د ځانګړې اړتیا لرونکو اشخاصو ته به د تعلیم نعمتونه برابر شي. په بیړنیو حالاتو کې به د زده کړو پروګرامونه برابر شي. په پوهنه کې به د ولس، ټولنې او کورنیو د شریکولو پروګرام جوړ عمل شي. همدارنګه د وزارت د اداري کارکوونکو په ظرفیت به لوړ شي او د نظارت او ارزونې یو داسې منظم سیستم به جوړ شي.
د وویل د دغه ستراتیژیک پلان پر مټ به د 100,000 ښوونکو او د ښوونځیو د 15,000 مدیرانو مسلکي مهارتونه هم لوړ شي. د د په خبره 2015 خونځي به د معلوماتي ټکنالوژي په پرمختللو وسایلو تجهیز او 4590 درسي سنفونه به جوړ شي. سربیره پر دې چې 15 لک کسان به د سواد له نعمته برخمن شي، سباندې 4 میلیونه کسان چې اوس مهال له ښوونځیو پاتې دي په ښوونځیو کې شامل او 4500 کسان به د پوهنې وزارت د کار د زده کړو له پروګرامونو فارغ شي. له 2000 لومړي کال راهیسې دا دریم ستراتیژیک پلان دی چې په هیواد کې د پوهنې وزارت د کچې د لوړولو په هدف د پوهنې وزارت لخوا جوړیږي. د پوهنې وزارت وایي اوس د هیواد په 1400 ښوونځیو کې سباندې 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي چې 40% انجینې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې سباندې 1000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي او سباندې 2 میلیونه ماشومان چې د زده کړو جوګه دي له لیک لوسته بې برخې دي. په ورته وخت کې د پوهنې متخصصین وایي سره له دې چې اوږدمهاله ستراتیژیک پلانونه کولی شي د پوهنې د ښوالي لپاره د یو لارښود په توګه وکارول شي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې پلي کول ګران دي.
وخت 4:13 شوې. د مهمو خبرونو سرټی کې به درته نوریاس نوري وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان په ځان وژنې کې حمله کړې. د موټر په ذریعه شوې لږ تر لږه 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړ چې دغه حمله د ډنمارک ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان شوې، خو دوی ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. طالبانو د کابل د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي 3 میاشتنی راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې له 50 زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د خبر د سبسپوش ولسوال عبدالله معصومي ازادي راډیو ته وکړه. نور لورو تر اوسه د هغه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د ایران پوز نن د عراق د کوردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یو ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي. په عراق کې د امریکا سفارت بیا خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لورې د نوې لروټنه یا بالستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. او په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ایران د آسیایي مقدماتي سیالۍ په لړ کې اوس مهال د افغانستان او لبنان د فوټبال د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د دغې لوبې لومړۍ نیمایي پرته له ګوله مساوي پای ته ورسېده او اوس دوهمه نیمایي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې له دې وړاندې قرغزستان او بوتان څخه لوبه ګټلې، خو ایران ته دوه یو پر وړاندې لوبه بایللې. د ایران په مقدماتي آسیایي سیالۍ کې له افغان لوبډلې سره ایران، لبنان، بوتان او قرغزستان سن پیو گروپ کې دي. د ترکمنستان د سالون د نننه د سیاسي سیالۍ په لړ کې د افغانستان او ایران د فوټسال د لوبډلو ترمنځ اوس لوبه پیل شوه. کشر افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو دغه سیالۍ وروستي پړاو ته وسی. پرون د فوټسال ملي لوبډلې د کوربه ترکمنستان لوبډلې ته شپږ د 50 کروڑ ماتې ورکړه او دغه سیالۍ نیمه پایلوبي ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له دې وړاندې د چین، ازبکستان، مالدیف او اماراتو لوبډلې له خپلې مخې لري کړي. دغه شان په لوبو کې د سنوکر د برخې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د برونزو مډال واخیست، چې په دې سره د ترکمنستان د سالون دننه په آسیایي سیالۍ کې د افغانستان د مډالونو شمیر 8 ته ورسید. او د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې تیر شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې جیرونا او ریال مادرید 2-2 په توپیر الویس سماتي ورکړه. تغراس مالاګا او اتلتیکو بلباو لوبه 3-3 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله، خو سیویا 0-2 پر وړاندې لوبه اتلتیکو مادرید ته وبایلله. د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې دپورتیو له اسپانیول، لاس پالماس له لیګانس او ریال سوسیداد له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. د سپورتي خبرونو پای
پورتي خبرونه مولا مرزي احمد زيس خبريدل ل د سره د دې سات خبري برخه پات رسيږي. تاسو ربولم د ورکوشو عزيزانو او انصاف پلټ کې د 2019 خبرونو اوریدو ته
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرپل ولایت د وی خون کې شکایت راخسته ده. دا وایي په وروستیو دریو کلونو کې هر کال د سرپل ولایت د خونې د ریاست له لارښوونې سره سم د معلمۍ لپاره رقابتي امتحان ورکړي، خو د سرپل ولایت چارواکو په دریو کلونو کې داسې کسان مقرر کړل چې په امتحان کې لدینه لږې نمرې وړې وي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د سرپل ولایت د ښوونکي او ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
دغه ښوونکي د سرپل ولایت ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ. مونږ یې نوم وپوښت، خو دې هیله وکړه چې د نوم له خپرولو یې ډډه وشي او خپل ستونزه داسې بیان کړه.
مشکل ما همی است که خودم 4 سال یا 5 سال میشه که معلم اقزامه بودم.
دیار لسوا دری نویم کال کې د سرپل ولایت د خوونځې لپاره د خوونکو رقابتي امتحان اخیستل کېده. امتحان می ورکړ، کله به راته ویل چې کامیاب یو، کله به ویل چې نه کامیاب شوی. یو کال می انتظار وایست، بیا می امتحان ورکړ، بیا راته ویل ستاسو عمرې کمی دي. سره له دې چې اقتصادي ستونزې می ډېرې دي، خو صبر می وکړ. په 15 نویم کال کې می خامادګی ونیوله او په امتحان کې می 55 نمرې یوړې. مسؤلین راته ویل ته کامیاب یې. خوونکو وغوختل، زه هم ورغلم، نورو ته مکتوبونه ورکړل خو ما ته ایران کړ او بیا راته وویل چې ته کامیاب شې نه. دوی راته وویل له وزارت مکتوب راغلی چې د کامیابی نمرې شپېته دي. ما اعتراض وکړ چې تاسو خو په 55 نمرو هم خوونکو مقرر کړل.
آیا ته د دې شاهد یې چې ځینو کسانو له شپېتو نمرو نه لږې نمرې وړې خو مقرر شوي؟
هو، دوی یو خو شاهد یم. دوه کسان پیژنم چې یوې 9-50 او بلې 55 نمرې وړې او مکتوبونه یې هم ورکړي دي.
هغوی ته د مقررې مکتوبونه ورکړل؟
هغوی ته مکتوبونه ورکړل او همدا اوس رسمي ښوونکي دي، خو زه یې ونه نیولم.
هغوی چې 9-50 یا 55 نمرې وړي، څه فکر کوئ چې مراعات ورسره شوی او که د واسطې له لارې کار شوی؟
بعضی کسای هستن که بعد از تجدید نظر رفتن اونا نمراشان پایین بود دوباره بالا بردن دیگه. من
او دستی کسان هم و چی پرچی لسر وکتل شوی، خو ما چی هر چمره حتا وکړه ما سرم رستا و نشوا.
دستون زده ده سر پل ولد ده پوهنی لریاست یا مدیریت یا نور مسئولینو سر شریک کردی؟
گفتم با کلاگیشان گفتم، گفتن برمم کسی گفتن که نقام هستی
و می ویل ټول ته می ویل خو دوی راته ویل چې بل کال ته امتحان ورکړم.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزو مو د پوهنې وزارت له سرپرست ښاغلي ډاکټر ابراهیم شینواری سره شریک کړه. ده د ښوونکو لپاره د رقابتي امتحان پروسه تشریح کړه او ویل
په ولایتونو کې د معلمۍ د امتحان د کامیابۍ هغه د ټول نه ټیټ نمرې نارینهو دپاره 55 ښارونو کې په ولایتي مرکزونو او د خویندو دپاره یا د زنانو دپاره 50 دي او په لرې پرتو ولسوالیو کې خاص ولسوالیو کې هغه استثناء د نارینهو دپاره 50 دي تر ټولو ټیټ او د ښځو دپاره 50 دي په کداخور ډېره لرې ولسوالۍ کې چې هغه کټګوري کې راځي دا په 55 نمرو باید کامیابه شي. خو یو شرط دی کېدای شي یو بل څوک داسې وي چې د 55 نه نمرې جګې وړي او کامیابه شوي او که د 55 نه د دې 55 نمرې او د یو بل چا تر 55 کمې نمرې نو بیا دې دا ماته یو عریضه وکړي د شواهدو سره. هغه شواهد دې موږ ته وښيي چې څوک په کمه نمرو کامیابه شي مقرر شوی ده او دا 55 نه ده. نو زه به یو تفتیش موظف کړم چې لاړ شي د دې قضیه وڅېړي او کچېرې د دې په حق ظلم شوی او مسؤلینو ته جزا ورکړي او دا دې ته خپل حق ورکړي.
شینواری صاحب، ستاسو په نظر د رقابتي امتحان د اخیستلو پروسه څومره شفافه ده او وزارت یې تر کومه حده ساري؟
او نو اصول هم باید سل فیصده شفافه وي او موږ خو تاکید داری او زه خپله خو شخصا او زموږ د وزارت رهبري تعهد دا لرو چې باید 0% فساد هم تحمل نه کړو خو ځینې اوازې اورو د فساد او د واسطو. نو په دې خاطر موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی او هغه خوشبختانه چې وسیسکات اداري کمیسیون ته امر کړی چې د معرف لپاره چې 9000 بسونه منظور شوي دا به د کانکور په شکل اخلو چې په دې کې به د معرف وزارت اداري اصلاحات کمیسیون او د لوړ زده کړو وزارت په شریکه دا امتحان اخلي. د کانکور په شکل به د پارسونه به نوم کټ کېږي پارچه به کتل کېږي په کمپیوټر سیستم کې به ورته نمرې ورکول کېږي او کله چې ټول شیانې معلومېده حتی د مکتب او مضمون او د تدریس ژبه بیا به معلم ته مکتوب ورکول کېږي او دا د انشاءالله تر مطلق صفر حد پورې راکمه شي.
شینواری صاحب که دغه خور تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه درته بیان کړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
فقط خپل ناراضي او چاته دی ریزم ماته دی راوړي زه بس ما خو لکه مخکې مو ویل کده په حق ظلم شوی زه د متخالفینو یا څوک چې د حق غلطي کړې دا وایي تفتیش هم کوم پښتانه هم کوم او تفتیش ورلګم که غلطي شا کړې و هغوی ته جزا ورکړو او د دې حق یې ان شاء الله ورکړو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د سرپل ولایت یوې خون آزادی رادیو ته شکایت کړي چې د خون کو پر رقابتي امتحان کې له هغو کسانو نه ډېرې نمرې وړي چې اوس خون کې دي خو دې ته دنده ورنکړل شو او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې دغه جلی یا خور دې دوی ته عریضه وکړي چې موضوع یې په جدي توګه وڅېړل شي که مستحق وه مقرر بشي او که کوم مسؤول یې حق نه وي ورکړی دا مسأله به هم وڅېړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پرې شدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زوی ورک ته سامولانی میږي د شهرستان د ګردیز ولایت هم د پکتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا کوم د سامولانی میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا تلیفون چې درته کړی ده که ما شمېره دې هغه ته ورکړله او ما ته تلیفون وکړ ډېره مهرباني به دي او هغه به هم ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورکړې ګرد نه دوه وارې کندهار ته لاړم غزني ته لاړم هر جهې ته لاړم هېڅ معلومات ماته نه کېږي خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
جناب د ننګرهار ولایت د درنټۍ نه تاسو سره به تماس یم او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چا نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. السلام.
او د دې دوست ټلیفون شمېره دا ده 0 2 2 اویا اتصل ویشت
یو وی خور زنګ راته وهله یو په خپل ورک په سیګرځي د دې پیغام باول وورو
بله او بخیر دا دغه سرنګ لکه د ایران نه چې اوسته یو یا پیدا شوی د عراق د صدیق قد لري لکه هغه د هغه نوم شوی شلاله د ما
مرنه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیر وری دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه پځه دا ماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو لپاره دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی د هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده حقس موږ ستاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولما شاید دغه منطقي او هغه د کچېری دغه بیا په دغه سمارز مو سره تماس کړم چې موږ به حق تر واسو هغه د تاسو د همکاري وکړو او سلام وکړو سلام
مله نور را تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش
السلام علیکم زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبر کوم زه د والک په معلومات لرم شپولان میشه بورس ترګی دی جالمخی دی و مې یو لس کال دی د زیوای چې د ګریشر اورکم کور مې په دغه کې دی ما کاریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړه کوي چې لږه شمیره د 0 3 5 5 9 0 0 تلیفون شماره یو ځل بیا 0 3 5 5 9 0 0 دا نه تلیفون شماره ده خدای په
السلام علیکم زاد پرجان خبر کوم د نن ولایت نه دلیل سوالی شنه کوم زه د یو کاست په حاصله معلومات لرم چې د ځان څخه ماری پکې پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پته راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت د ارغنداب د مصالی د لی تعظیم نه معرفي کوي دا د 15 دیرش کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلی یم دا کور ته نه متلی و ستنجری دي هر څه یې چې د دغه سړی پاک نه معلومات واړي ماته په دغه شمیره زنګ ووی 0 3 2 2 3 5 تاسو ته وجهونه مننه السلام علیکم
سلامونه ونیکی هلی قدمونه همکارانو په انګلستان د جولای باندې دا د ورکوشو ځان بخبرونه کې تاسو د چا پارلمان یو پیغام چا نشر کړ د محمد غفران ولدي کلسید د نورګل صالح مدار دري که د دغه شمارې کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شمارې باندې مونږ سره اړیکه ونیول شي 0 5 4 3 9 نو ډېره مننه باندې
بله السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فارم د یو شخص په حق معلومات ترکرم او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی هغه انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اتله د اصولي اسلام د قایقو څخه معلومات ورکړم ډېره مننه
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 2 2 3 8 اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسیان پکښې لټوئ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 8 1 یواری بیا وایم 0000223 شپک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211 2 1 1 2 4 1 1 5.
اولین در خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکت شوی دی خپل ولایت نه چی نومی گل نواز ده ولد شان نواز دی وای چیز دی ننگرهاری ما در تلور میست که نه درکت شوی من پا کلی که گرزی که چوک غواری چی دی معلومات وقتی اینو در شماری تر زنگوی 0 5 3 2 3 3 1 3 5. دوباره تکرارون 0 8 5 2 3 3 1 1 5.
زما مدلایم په فرا ولایت کلستانونو سوالي زما کاري راز ما جام په نامه کې ورکښوي دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وي 0 8 0 8 0 0 2 2.
السلام علیکم زمیر امشارم زریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالي توجنه لکلي تازه رادیو ته پیغام ثبتوم مو یو دوست دیر سکال مخکی مدرک سوائی ده یا عبدالرحمن تنامه ده کچا تا دی عبدالرحمن تنامه معلومات بی نیاده ایز معرف تخپل عبری مو ده میرابانی لمخی دی پا دوش میره لمنگ سر اڑی کونی سی سی پر وصو ونی بی انزد سوائی وولس وصوش پگنی بی.
زم احمد اکبر ده کندهار ولایت پنجویر سوالی سه خبر کوم. ما ورور دا درې څلور کال کېږي چې نه درکه دی مړ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي 0 8 0 8 0 1 2. شماره یې بار بیا 0 8 0 8 0 1 2. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینما نیمېږي دای سوی والا دای مخوري دای دا ډېر جارل کاله موږ ورک دا کچېته موږ هغه غاوري زې شر اکبر زوی د ګډ اکبر نو سه ما ما ته په دې سمره زنګوي چې پروا یا یا یې ساتو سو شل څلور راته چې پروا یا یا یې ساتو سو شل څلور راته او سلام.
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ورسوالۍ څخه زمای ورود د نور محمد په نامه د کلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي په دغه ټلیفون شماره کې مستر زنګ وهلې دي په دغه شماره کې مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام زړه کرکین ته سلام.
السلام علیکم جوړ تخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد ما یو اخشي ورکني عبدالمحمد نمیږي چې د 50 کالو دی تاسافي تکلیف له کبله نه درکه دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونی شي 0 8 1 2 1 1 6. شمېره یو ځل بیا 0 8 1 2 1 1 6. یاد دې لري چې نظر افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلی السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما هی ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی د 8 کالو دی. نن هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا په خارج کې که د لي که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر چا که په دغه شپېره ما ته زنګ ولي لزر حبوانی شینیر کنچیج اختای پامان.
السلام علیکم. حمدرانزه که ام ده پراد والایت ده شیوان ده کلی تا تا تزنگو یو تنزر پلامو ده ورک ده ناسلطان اخوان نمیده ده خانمامات بابو زویده ده پراد والایت ده شیوان ده کلی وسیدون کرده که و پاکستان تا پا دروازی بنده ندر آخسته وده اگر بسلمان که ولی ده تغه شماری تا ده زنگوی سپر و سپر دو و سپر شپر سلور دری دغه شماره ته دی ارس مسلمان کولی دی دغه شماره ته دی زنگوی بل شماره سپر و اخته و سپر و دو شپر
ازاده را دیو کرکون کو تا سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي ماته زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و د کور نادرکه سوی د عمران نومېږي شپاړس کاله عمرېده د اووه کاله کېږي ترای تم دی هېڅ ترکې نشته هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 3 4 5 شیرینې ورته ویل کېږي وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سار یم په ټلیفون نه خلاصې دي تقریبا د شپېتو کالو دی سنځرې سړی دی د کور نادره کړی هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خدای الله نشمېرو زموږ ته دې اړیکې ونیسې صفر اووه څلور اووه نه شپږ اووه اته څلور شپږ بله شماره د صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ځوان د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دراني زوی دی حیات خان نومېږي مشهوره پوري و 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتیانو په سیمه کې نادره شوی دی نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه نو دغه هلک د 8 کالو راهیسې چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کښې سوی وو نو دغه هلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چېرې یو چا په شهادت رسولی هم دې لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي او که چېرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات یې د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کښې نو د و دغه شمېرې ته زنګ ووهي د دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 5 4 1 8 شمېره بیا وایم 0 5 4 5 4 1 8 ځوان د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو بچی ورک دی 14 کال دی 15 میاشتې کېږي چې د کور څه نادرکه سوی دی هر چا هر مسلمان که په افغانستان کښې په پاکستان کښې د خدای د رضا د پاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي په رنګ هم سور بخوند دی سور هلک دی د 14 کال دی اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده 0 8 2 8 10 1 4 0 دوهمې شمېره ده 0 8 10 9 5 5 8 نوم یې بارم دی د خدای د رضا د پاره هر مسلمان ورور ته که معلومات وي یا دی په خپله اوري نو چې په دغه شمېرو باندې نور سره تماس ونیسي خدای مې مل شه ورځ مې نیکمرغه په مخه مو شسه.
زه د غزني ولایت یو بند ولسوالي لکوزنه د کلي اوسېدونکی یم د عبدالرحمن په نامه یم یو د کاکا زوی ده په ایران
سال کیږي چې نادره ده نو دا شمارز درته وایم چې څه ادرس راکړو صفر اویا کوم شیر دوه اویا پنځه سوه اتیا بله شماره صفر اویا شپېته څلور څلوېښت شپېته اووه څه ادرس راکړو کډه بله شیرمي
د غزنی د ولایت یم د توژنې د کلي یم د مولیا د ظاهر زوی یم د ما یو ورور ده د عبدالرحمن په نامه باندې د څلور دېرش یا پنځه دېرش کاله وخت کېږي چې په ایران کې نادره کوو نو کې هر چا ته معلومات وي دغه د ورک سوي عاجزانو پیغام چې د خپل دغه خپل نشر ورکړي هغه د بس ماته په صفر اویا څلور سوه اته ویشت صفر پنځه سوه څلور شپېته په دې شماره باندې د زنګ ووهي بله شماره د ریبا پر اووه اویا یو سل اووه شپېته نه ویشت دوه ویشت بله شماره مې ده د روشن صفر نه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ سوه لس اوولس نو که هر چا ته معلومات وي بس ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي له ټلیفون نه مې مننه یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه